द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سلام علیکم قدر من اوریدونکو سحر مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیبرې جوړه ده نن د جمعې ورځ کال 2013 د جون د میاشتې لومړۍ نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سحر شپږه او کابل کې 5:30 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د مئی د میاشتې 1:30 نیټه او د شپې 9 بجې دي د ډیبرې جوړ درې ساعته سحرانه خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زم ساسو قربان نصیر احمد کاکړ او پام راګرزون تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د پاکستان په تاریخ کې دویم جمهوری حکومت او قومي اسمبلی خپل 15 کلنه موده پوره کړې لندمحاله حکومت به د پخوانی قاضي ناصر الملک په مشرۍ کې د جولای په 15 نیټه د ټاکنو انتظام کوي د پاکستان حکومت ویلي د قبایلي سیمو وګړي به تر آینده 15 کلونو پورې په سیمه کې د کاروبارونو په ګټه ټاکس نه ورکوي او د کسټم ټاکس بغیر موټرو د چلولو اجازه به هم ولري او پاکستان ویل امریکا سره خپل اړیکو ته بیا کتنه کوي او په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو لپاره د رسد خپل لاره هم تړلې سي او سم د دې خبرونو تفصیل د پاکستان قومي اسمبلی 15 کلنه آئینی موده تیره شپه پای ته رسیدلې او لنډمهاله وزیر اعظم او د هغه کابینه به د هیواد د چارو کتنه کوي د ټاکنو کمیسیون د جولای په 15 د عمومي ټاکنو اعلان کړی دی د پاکستان واکمن او مخالف ګوندونو د هیواد پخوانی مشر قاضي ناصر الملک د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه نومولی دی د عمومي ټاکنو لپاره به د جون له 2 څخه تر 6 نیټې پورې د نوماندۍ کاغذونه د ټاکنو و کمیسیون ته وړاندې کیږي کمیسیون د پنځشنبې پر ورځ بیان کې ویلي دوی د ټاکنو لپاره پوره تیار دي او د رایې کاغذونه یا بلټ پیپرز به د پوش تر څارنې لاندې چاپوي د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو خلک به تر آینده 15 کلونو پورې په سیمه کې د خپلو کاروبارونو په ګټه د آمدن ټاکس نه ورکوي دا ډول و دوی ته به د کورونو په بجلۍ کې د ټاکس نرمي وي او تر 15 کلونو پورې به ورته د کسټم بغیر موټرو د چلولو اجازه وي دا پریکړه د پنځشنبې په ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د اقتصادي رابطې د کمیټې په غونډه کې شوې له غونډې وروسته یو بیان کې ویل سوي د قبایلي سیمو وګړي باید خپل کاروبارونه د اف بی آر یا د مالیې له مرکزي ادارې سره راجستر کړي پاکستان ویلي له امریکا سره خرابو اړیکو ته بیا کتنه کوي او په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو لپاره د رسد خپلې لارې د تړلو جاج هم اخلي د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر خورم دستګیر له وایس اف امریکا سره په ځانګړې مرکه کې ویلي امریکا په افغانستان کې خپله ناکامي پر پاکستان ورتپي خو پاکستان په دې کلکه عقیده دی چې افغانستان یو مهم ګاونډی دی او هلته سول او ثبات د پاکستان په ګټه دی نوموړي دا خبره په داسې وخت کړې چې په پیرس کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس غونډه د جمعې په ورځ کېدونکې ده او امکان دی چې پاکستان له ترګرو سره د مالي مرستو پر سر په ګری یا خړ فهرست کې واچوي که داسې وسي نو پاکستان به له مالي مشکلاتو سره مخ سي افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د هیواد په جنوبي برخه کې د وسلوال طالبانو زندانونه مات کړي او تر سلو زیات بندیان چې ښځې هم پکې شوي راخوشي کړي دي د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنیش وایي سف امریکا ته ویلي افغان ځانګړي ځواکونو د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په 2 ځایونو د پنځشنبې پر ورځ عملیات کړي چې په لسهاو کسان طالب وسلوالو په بند کې ساتلي وو د د په وینا امنیتي ځواکونو 115 زندانیان راخوشي کړل چې پکې 103 ملکي کسان او 15 ښځې هم شامل دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د شمالي کوریا له صدر د صدر علي رتبه مرستیال سره د پنځشنبې پر ورځ ملاقات کې حقيقي پرمختګ شوی دغه ملاقات د صدر ډونالد ترامپ او صدر کیم جونګ اون ترمنځ د خبرو اترو لاره برابرولو لپاره شوی مایک پامپیو یو خبری کانفرنس ته ویلي دوی په 2 ساعتو کې د شرطونو په برابرولو ډیر پرمختګ کړی خو اوس هم د تړون لپاره ډیر کار پاتې دی نوموړي وویل هغه یقین لري چې شمالي کوریا په نوې ستراتیژیکي لاره باندې غور کوي خو خبرداري ورکړی چې هغه هیواد باید داسې لاره خپله کړي چې په بنیادي توګه مختلفه وي او امنیت ترلاسه کړي امریکا له اروپایي ټولنې مکسیکو او کینیډا څخه د پولادو په واردولو 25% او د الومینیمو په واردولو 10% ټاکس لګولی دی دغه اقدام به نن د جمعې له ورځې څخه عملي کیږي امریکا له ځینې هیوادونو لکه جنوبي کوریا ارجنټینا استرالیا او برازیل سره په وارداتونو د ټاکس پر ځای د هغوی د ونډې یا د وارداتو د حد په اړه مذاکرات هم کړی دي. او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د پنځشنبې پر ورځ ویلي هغه د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومی د روسي مداخلې د پلټنو پر سر نه دی ایسته کړی. د نوموړي دا خبره د مخکینیو بیانونو ضد ده چې پکې ویل سوي وو په انتخاباتو کې د روسي مداخلې تحقیقات د هغه د لرې کولو لامل وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلو کتر منوردونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غواړيسته او اوس مهم پام راګرځو تفصيلي رپورټونه ده. د پاکستان قومي اسمبلی 15 کلنه ايني موده تیر شپه پای ته رسیدلې ده او لنډمهاله وزیر اعظم او د هغه کابینه به د هیواد چارو کتنه کوي. د ټاکنو کمیسیون د جولای په 15مه د عمومي ټاکنو اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصيل زاهد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د مئی په یو دیرشمه نیټه یعنی د بیګاش په 12 بجې د پاکستان قومي اسمبلی 15 کالو خپل آئینی موده پوره کړي او اوس تر بل منتخب حکومت جوړېدو پورې موقتی حکومت به د حکومتي چارو کتنه کوي. پاکستان په تاریخ کې دا دویم ځل شو چې کوم منتخب اسمبلی خپل آئینی موده پوره کړي وي. تیره ورځ د پارلماني چارو وزارت نوټیفیکیشن جاری کړی چې وایي چې د مئی یو دیرشمه نیټه به د 14مې قومي اسمبلی د آئینی مودې اخیری ورځ وي. د موقتی وزیر اعظم نوم لپاره پخوانی اعلی قاضي یا چیف جسټس ناصر الملک نوم د حکومتي او مخالفه ګوندونو په صلاح خوښ شوی دی. د اسمبلی ختمېدو دغه نوټیفیکیشن د آئین 25مې مادې لاندې جاری شوی چې وایي قومي اسمبلی به د خپلې لومړۍ غونډې 15 کالو وروسته ختمیږي. دغه شان صوبایي اسمبلی هم ختمی شوی دي او صوبو کې د موقتی حکومتونو جوړولو پروسه جاری ده، خو صوبو کې دا مهال د موقتی وزیر اعلی په نومونو کوم اتفاق مخې ته نه دی راغلی او بلوچستان اسمبلی کې خود د ټاکنو ځنډولو قرارداد هم منظور شوی. بلخوا د پاکستان قومي انتخابي کمیشن د عامو ټاکنو لپاره حتمی جدول جاری کړی. دغه جدول تر مخې به د جون په لومړۍ نیټه یعنی نن د انتخاباتو رسمي تیارو لپاره نوټیفیکیشن جاری کیږي. دغه نوټس جاری کیدو وروسته به د جون 2مې نیټې نه تر جون 6مې نیټې پورې کاندیدان خپل فارمونه جمع کولی شي. د جون 9مې نه تر جون 14مې نیټې پورې به دغه فارمونو کتنه کیږي. کاندیدانو ته حق دی چې د الیکشن کمیشن فیصلې پر ضد جون 19مې نیټې پورې اپیل وکړي. د اپیلونو فیصله به د جون په 26مې نیټه کیږي او د کاندیدانو حتمی فهرست به د جون په 28مې نیټه جاری کیږي. د جون 28مې نیټې پورې به کاندیدان خپل نمونه واپس اغستلو اختیار لري. د جون په 29مې نیټه به انتخابي کمیشن انتخابي نشانونه جاری کوي او ترڅنګ به کاندیدانو ته د انتخابي کمپاین په اړه هدایتنامه هم جاری کوي. د انتخابي کمیشن سیکرټری مطبوعاتو ته ویلي دوی تیاری مکمل دي. د زیاته کړي د انتخابي رایو لپاره کاغذونه د فرانس او برتانیا نه راغوښتل شوي. دغه کاغذونو کې به نیم کراچۍ او نیم په اسلام آباد راځي. دې باندې به د کاندیدانو نمونه د فوز د سارنې لاندې چاپ کولی شي. د زیاته کړي انتخاباتو کې امن او امان لپاره فوز ځای پر ځای کولو فیصله به موقتی حکومت کوي. د دا وضاحت هم وکړو چې انتخابي عمل سارنې لپاره کوم بهرني سارنوال تنظیم یا مطبوعاتو باندې بندیز نشته او دغه لړ کې یې هدایات جاری کړي دي.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
وایس اف امریکا جو ریډیو دا کډر من اوریدونکو او وسه هم یو بل رپورټ چې د پاکستان په خوانی مشرکازی ناصر الملک د هغه هیواد د وزیر اعظم او د مخالفه ګوندونو د مشر لخوا د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه نومول سوی دی او نوموړی به تر بل حکومت پورې چې هغه به د ټاکنو په نتیجه کې پر مخ راځي د پاکستان د حکومت چارې سمبالوي. ناصر الملک د سوات اوسیدونکو پښتون دی. د هغه ژوند ته او د هغه چې څرنګه نومول سوی دی دغه ټوله ته کتنه کوي زموږ همکاره واګما جلوان په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د انتخاباتو نړیوالې د نگران حکومت لپاره د وزیر اعظم نوم ناصر الملک ټاکل شوې ده، چې د هیواد د اویاو کالو په تاریخ کې په اول ځل د هیواد موقتی حکومت وزیر اعظم یو پښتون مشر ټاکل شوې ده. ناصر الملک په پاکستان کې د سپریم کورټ پخوانی مشر او په خپل پیشه کې د یو کره بی طرفه او سیاسي اثر نه پاک حیثیت په توګه پیژنګلو لري. د یو پښتون مشر په حیث آیا ناصر الملک به د پښتنو مقابل ولاړې ستونزې هوارولو کې کوم رقم مرسته وکړی شي او که نه؟ د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي
د نگران وزیر اعظم دی، نگران وزیر اعظم سره خو اسیم دا قوت دی وی، خو که د منتخب وزیر اعظم وي خو پښتون وي نو دا بیا هم راسره مدد نشو کولی. د پاکستان د حکومت چې کوم جوړښت دی هغه داسې دی چې په هغه کې د پاکستان وفاقي ادارو چې څومره هم دي او کارپوریشن په دې کې درې کم 90% دا د پنجاب دي، دا 6% مهاجر دي، دا پښتانه په کې اصل د مالګې په شان یو.
د قومي وطن پارټۍ یو مشر هاشم بابر وایي چې په پاکستان کې اصل واک او اختیار د پنجاب سره دی. دی وایي په قومي اسمبلی کې یوازې د پنجاب صوبې سیټونه دومره زیات دي چې که باقي د دریو صوبو سیټونه یو ځای کړی شي نو د پنجاب سیټونه بیا هم په عددي اعتبار سره زیات ښکاره کیږي.
جسټس ناصر الملک صاحب خبره ده نو پاغې باندې مونږ فخر کوو چې هغه یو پښتون جج او یو داسې کس پاتې شوی دی چې مکمل طور باندې غیر متنازع شخصیت دی او د هغه فیصلې چې کوم دي هغه هم بالکل غیر متنازع فیصلې وي چې کوم هغه د ملک په باره کې کړي دي په داسې قومي لیول باندې، دا خو زموږ لپاره ډېر د فخر خبره ده. بل طرف ته که مونږ د وړو صوبو او د پنجاب د صوبې خبره وکړو چې د پنجاب د صوبې په قومي اسمبلی کې دومره اکثریت دی که درې واړه صوبې را جمع کړي یو ځای کې نو بیا هم هغه اکثریت هغې زیات دی، نو دا خبره د هغې د اکثریت په وجه باندې زموږ ګیلې دا دي چې د وړو صوبو حقوق چې کوم دي چې د هغې خپل جایز حقوق دي هغه هم شاته شوي دي، ورکړی شوي نه دي.
د سپریم کورټ بار اسوسییشن د پخوانی مشر قاضی انور نه هم مونږه وپوښتل چې آیا نگران وزیر اعظم به د وړو صوبو ستونزو حل کولو کې څه رول ولوبوي. نو قاضی انور وی
دا ناصر ملک چې د یو انتهایی شفاف کردار انسان دی، دا سپریم کورټ کې د دې جج په حیثیت سره تاسو کردار وګورئ چې کله یو ټیسټ کیس دې ته واضح شوی دی دې هغه د میرټ مطابق فیصله کړی دی، نه جذباتی دی نه هغه تیز دغه دی چې ډېر تیزي وښایي او نه پکې تکبر شته او زمواري احساس ورته ډېر زیات دی او زه خو دا وایم چې شکر دی دې نگران وزیر اعظم شو دی.
پښتانه مشران وایي که چرته د یوې وړې صوبې تن د هیواد مشر شي نو هم دې سره د وړو صوبو محرومۍ نشي ختمېدلې، د دې لپاره به هغه معیار او فارموله جوړول وي چې د هیواد د هر یوې برخې وګړو ته پکې برابر حقونه حاصل وي.
د وایس اف امریکا جوړیدو ده. د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو خلک به تر آینده 5 کلونو پورې په سیمه کې د خپلو کاروبارونو په ګټه د آمدن ټیکس نه ورکوي. دا ډول ودوی ته به د کورونو په بجلی کې د ټیکس نرمي وي او تر 5 کلونو پورې به ورته د کسټم بغیر موټرو د چلولو اجازه وي. تفصیل رحمان بنیرای په دې رپورټ کې راکوي.
قبلی سیمو ته د حکومت د دغه مراتو فیصله د زیارت په ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د اقتصادي رابطه کمیټې یا آی سی سی په غونډه کې په اسلام آباد کې وشوه. د قبلی سیمو دپاره د مرکزی حکومت د اعلان په داسې حال کې کیږي چې فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو دپاره د آئینی ترمیم او په صوبایي اسمبلی کې د قانون سازۍ مرحله سرته رسیدلې ده. او د قبلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وفاقي حکومت د کمیټې مشر سرتاج عزیز هم دا خبره منلې ده چې په قبلی سیمو کې د انګریزانو د وخت راهسي ترقی ده شوه.
دا ما اندازې کړل تاریخي کار دی ولې چې کله چې پاکستان جوړ شوی دی هغه وخت کې ندي خلکو ته خپل فنډمنٹل رائټس چې ورته وایي هغه حاصل نه و لکه نور پاکستان کې حاصل دي. او بیا د هغه چې کوم ترقی عملو هغه مخکې نه خراب و د انګریزانو په وخت کې، او بیا چې 9/11 راغی نو هغه نور هم خراب شو.
جنگ د میدان په سیر به پسیمه کې وسلوالو مرکزونه لرل او د پاکستان امنیتی ځواکونو به پر ضد د حملو خبره کوله. پسیمه کې د بیا امنۍ د لاسه سیلونکې وای د سیمې ټولنیز ژوند متاثر شوی دی. په قبایلي مشرانو خونړۍ حملې شوې دي، په لکونو خلک بې کوره شوي دي او په سکولونو او جماعتونو حملې شوې دي او د ژوند بنیادي اسانتیاوې د نشت برابر دي. د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د مرستې پسر امریکای پاکستان ته د اربونو ډالرو امداد ورکړی دی، خو څېړونکي پوښتنه کوي چې دغه پیسو مصرف په قبایلي سیمو کې ولې نه لیدل کیږي. تیره اونۍ د وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې د فاټا اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز وویل کله نه چې پاکستان جوړ شوی دی د دې خلکو بنیادي حقونه نه دي ورکړل شوي. د ترقۍ عمل د انګریز د زمانې نه په ځای ولاړ دی او د دې اولنی هدف دا و چې یو ځل فاټا په مرکزي لیکه کې ور شامل کړي.
نو هغه به تر اقتصادي تور باندې الته کې تر اصل هر څه آزاد شي، سيزونو تر اصل او د بي ډالې چې دې سره به ترقۍ عمل زیات شي. موږ به هغه د پاره د سال منصوبه جوړ کړه چې هغه ته د 1000 کروڑ سالانه دغه بلاویږي اډیشنل ریسورسز چې هغه ترقۍ عمل زیات شي، الته کې ډیمونه جوړ شي، الته کې اربن سنټرل جوړ شي، الته کې یونیورسيټي جوړ شي. نو ان شاء الله دا هغه آوټ لاین جوړ شوی دی، دا هغه
هغه ویل د آئندہ لسو کلونو د پاره بعد د فاټا د ترقۍ د پاره سیمې ته هر کال 100 ارب روپۍ ورکړل کیږي چې د سیمې د ترقۍ رفتار ګړندۍ شي. د اقتصادي رابطه کمیټې د غونډې په اړه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دفتر نجاري شوی بیان کې بل شوی دی د فاټا خلک بعد د آئندہ 5 کلونو پورې په سیمه کې خپلو موجودو کاروبارونو په منافع یا ګټه انکم ټیکس یا د آمدن ټیکس نه ورکوي. دا کاروبارونه باید د ستمبر د میاشت د 1.5 نیټې پورې د ایف بی آر یا د فیډرل بورډ آف ریونیو سره رجسٹر شي یا نوملیکنه وکړي شي. بیان وای په فاټا کې عامو صارفینو ته د رعایت ورکولو په خاطر به پرچون دوکانونه سیلز ټیکس یا د خرڅون ټیکس نه ورکوي، د کورونو د استعمال په بدله به هم سیلز ټیکس نه وي. د کال 2015 فیډرل ایکسایز ایکٹ با د کال 1940 سینٹر ایکسائز ځای ونیسي. د وفاقي حکومت د اقتصادي رابطه کمیټې د اجازه وروسته په قبایلي سیمو کې د کارخانه په لګولو با انکم ټیکس نوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو او سهم یو بل رپورټ ولور ته ځو. اسلام آباد چیرې چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یو خبري کانفرنس ته ویل دي چې دوی په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او دا چې د امریکا سره اړیکو په اړه دوی خپل غور پیل کړی دی. تفصیل هم اسلام آباد په دې رپورټ کې.
د بهرانو چارو وزیر خورم دستگیر ویلی چې په تیرو 15 کلو کې سیمه ایز رابطو ته وده ورکول ته حکومت د بهرني تګلارې محور پاتې سوی دی او د تراګري او تندروي په اړه کوټلي ګامونه پورته سوی دي، خو امریکا اوس هم خپل پر پخوانی فکر ولاړه ده. خو دی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مخې ته راغلې بې اعتمادي د خبرو د لارې هوارې دی. سیم خارجه وزیر خورم دستگیر بهرانو چارو وزارت کې خبریالانو ته د مسلم لیگ نواز ډلی د حکومت 15 کلو د بهرنی پالیسی د تګلارې په اړه وویل چې دغه پالیسی یا د نوې سره جوړه کړې ده. او مسلم لیگ نواز ډلی حکومت په تیرو 15 کلو کې وه اهم هدفونه ترلاسه کړي دي چې پکې د دوی تر مخه د چین سره مضبوطی اړیکې، د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې پیل کول، د شنګای تنظیم غړیتوب ترلاسه کول، د منځنۍ آسیایي هیوادونو سره رابطې، د یورپ امریکا سره اړیکې، جی اس پی پلس سټیټس ترلاسه کول، تل روس سره سیوا کېدونکو اړیکې او ملګرو ملتونو کې د امنیتي ځواکونو په توګه برخه اخیستل شامل دي. خرم دستګیر زیاته کړه چې افغانستان یو اهم ګاونډي هیواد دی.
افغانستان از ان امپورټنت نیبر بیکاز اټ از اور بیلیف دټ ا سټیبل افغانستان is essential for a stable neighborhood.
دوی زیاته کړه چې د ولس کلو راهسي د طاقت استعمال ورسته نړي اوس په دې خبره کانه ده چې د افغانستان د ستونزې هواري یوازې سیاسي خبرې دي. پاکستان غواړي چې ټول افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه سي او دا چې دوی د افغانستان څخه د شپولو د تنظیم هیله لري. د امریکا او د پاکستان د اړیکو په اړه دوی ویل چې په کار دي چې دغه اړیکو ته د افغانستان څخه جدا وکتل سي، ولې چې د افغانستان او ترګری معاملې څخه جدا د تعلیم، صحت، تجارت، ساينس او ټکنالوژي، کامرس، امنیت په شوبو کې په لوی کچا څه ترلاسه کېدای سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف پر ځای پکار دي مرستې ته وکتل سي. دوی زیاته کړه چې پاکستان د بیلابیلو ترګرو ډلو په ضد د ضربې اسب او رد الفساد په نامه مختلف عملیات کړي، خو د دې باوجود پاکستان باندې د تورونو لوی سبب د امریکا په افغانستان کې ناکامي ده.
یہ سمجھتے ہیں غالباً کہ پاکستان ایک ان کے لیے آسان ٹارگٹ ہے.
دوی دا فکر لري چې پاکستان د دوی لپاره آسانه هدف دی او د مالی مرستې لوجه پر پاکستان زیات فشار اچولی سي. د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د امریکا سره تاوتریخوال د تیر یو کال څخه په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د ټرمپ انتظامیه سره سفارتي خبرې د نشت برابر دي، چې لوجه بې اعتمادي پیدا شوی ده. خو د دې هر څه باوجود پاکستان هڅې کوي چې د خبرو لار خلاص وی. د پاکستان لاړه بهرنی تګلارې دا وی خپل پرځای خو څېړونکو د گاونډي هیوادونو هندستان او افغانستان او په لړخته د امریکا سره په اړیکو کې راتلونکي تاوتریخوال د پاکستان ناکامه بهرنی تګلارې نتیجه ګرځوي. دا هم ویل کیږي چې د ترګرو په ضد کوټلي ګامونه نه پورته کول او په هیواد کې د نننه جماعتو داوا او د دې په شان نور ترګرو ډلو ته د پراخو عملیاتو اجازه ورکول پاکستان په نړیواله کچه سیاسي کولای شي. د ناکیدونو لاړه دا هم بیره سرګندېږي چې د پاکستان حکومت او د امنیتي ادارو دغه فکر لوجي د راتلونکي جون په میاشت کې فاینانشل اکشن ټاسک فورس لاړه د پاکستان نوم په ګری خړ یا تور فیرست کې هم اچول کېدای شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. کا موبایل فون، آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پا انٹرنیٹ ہوم کتلے او اورے دیشے پتے دا www.voadivanews.com ہیرے نکے.
د ویس اف امریکا ډیوا د خطر منوریدونکو اوسم زو د افغانستان ولوري ته چیرې چې چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د هیواد په جنوبي برخه کې د وسلوال طالبانو زندانونه مات کړي او تر سلو زیات بندیان چې شزي هم پک شوي را خوشی کړي دي. تفصیل په دې رپورت کې. د افغانستان د دفاع وزارت وایند جنرال محمد رادمنیش ویس اف امریکا ته ویلي د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې دغه عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي دي، چیرې چې په دوو ځایونو کې په لسهاو کسان زندانیان وو. د په وینا د افغانستان ځانګړو قواو د عملیاتو په ترڅ کې 115 کسان را خوشی کړي چې پکې 103 ملکی کسان او 15 شزی هم شامل دي. هلته د هلمند د پولیسو ویاند عبدالسلام افغان ویلي د طالبانو له زندان څخه 2 تنه د پولیسو عسکر هم را خوشی کړل سوي او دغه ټوله کسان یو فوجي مرکز ته د پښتون لپاره وړل سوي او د تحقیقاتو د پرو کې دوه ورسته به خپل کورونو ته د تګ اجازه ورکول سي.
کمانډوز وکول له خوا څخه سوري د کډکور سوالي د سرکاریز او د بابا په سیمو کې تیر شپه ځنګړي عملیات کمانډوز خوا څخه سوي دي. په دې عملیات په ترڅ کې دوه زندانونه د وسلوال طالبانو کمانډوز وکول له خوا څخه دوه زندانونه مات شوي دي.
په کابل کې د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنیش ویلي د عملیاتو په وخت څلور تنه وسلوال طالبان هم وژل سوي او له هغه ځایونو څخه په زیات شمیر وسله او چاودیدونکي مواد ترلاسه سوي دي. بلې لور د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په ټولنیزو رسنیو د افغان ځواکونو د عملیاتو پخلی کړی او ویلي دي درنی وی جنایتکاران خوشی کړل سوي. هغه ویلي دغه کسان په وژنو، غلاو، د نشئی موادو په کارولو او نورو جرمونو ککړ وو، خو د طالبانو ویان دغه اداګانی رد کړی چې ګواکې د دوی څلور وسلوال د عملیاتو په محل وژل سوي دي. د طالبانو د زندانونو په ضد د افغان ځواکونو د پنځشنبه دروازې عملیات یوازینی عملیات نه دي. تیر اونۍ افغان سرتیرو د هلمند ولایت په مرجا ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 کسان د طالبانو لبن څخه خلاص کړي وو. افغان چارواکي ادعا کوي طالبان هغه کسان زندانی کوي چې له حکومت سره همکاري کوي او تورې پوری کړي چې وسلوال مخالفین په زندانیانو تشدد کوي. جنرال رادمنیش ویلی د چهارشنبه په ورځ په شمالي تخار ولایت کې طالبانو پر ملکی کسانو بریدونه کړي، د هغوی کورونو ته ور ورته کړی او دوکانونه یې لوټلی دي. د ده په وینا طالبانو درې نرسانې هم په کلینیک کې وژلی دي. او اوس وړاندې کوو یو اداریه چې په نړیوال او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو د دفتر د انعامونو ورکولو پروګرام د ترهګر ګوند ای ان اف یا د النصره فرنٹ د مشر د محمد جولانی د در درک د اطلاع په ورکولو لس میلیونه ډالر انعام ایښودی دی. دا په شام کې د القاعده د سانګې د النصره فرنٹ د یو مشر په سر وړومبیزل انعام دی. الجولانی په کال 2013 کې دولت اسلامیه سره په ورانه راتلو د القاعده او د هغه د مشر د ایمن الزواهری سره بیعت کړی دی. الجولانی په کال 2014 کې خورکړی شوی یو ویډیو کې د القاعده او د ایمن الزواهری ډیر صفت کړی دی او داوی کړی دا چې النصره فرنٹ ځان له اوس جبهه فتح الاسلام نوم ایښودی دی. د الجولانی په مشرۍ کې ای ان اف په ګرد شام کې یو شمیر ترهګر حملې کړې دي چې زیاتره پکې عام خلک هدف کړي دي. وایي چې د کال 2015 په اپریل کې شام کې د یوې چوکۍ نه 300 بی ګنا کوردان دی اوچت کړي وو چې روسو بیا خوشې کړل. د کال 2015 په جون کې ای ان اف شام کې د ادلیب صوبې په دروز کلی کې د شلو کسانو د قتلان ذمواري په سر اخیستې ده. ان اف د کال 2018 په جنوري کې د نورو سخت دریځ مخالف ګوندونو په شمول د ایچ ٹی ایس یا حیات التحریر الشام په نوم یو ګوند جوړ کړی دی. ان اف په شام کې اوس هم د القاعده اتحادی ډله ده چې حیات التحریر الشام کې مرکزی حیثیت لري. د امریکای د خارجه چارو محکمې په کال 2014 کې ان اف خارجي ترهګر تنظیم ګرځولې ده. همدغه کال دا ملګرو ملتونو هم د بندیز لګیدلو ګوندونو په خپل پیرس کې ولیکلو. د انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1940 نه شروع کړی شوی دی او تر دې وخته د اتیاو نه زیاتو داسې کسانو ته د 125 میلیون ډالرو نه زیات انعامونه ورکړي دي چې د ترهګرو په نیوو کې یا په دنیا کې د ترهګرۍ د کارونو په مخنیوي کې لاس امداد کړی دی. د الجولانی په باب لا نور معلومات www.rewardforjustice.net ویب پاڼه نه ترلاسه کیدی شي. کچاته د دې کس په باره کې معلومات وی هغه د ریوارد فار جسټس په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.